پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه یوې درنې چاودنې او ورپسې نښتې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د پرله پسې ماتو له کبله له خلکو بخښنه غوښتې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه.
په کابل کې د نننۍ چاودنې چې له شپېتو زیات کسان پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسله والو طالبانو ومانه. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هېواد صدر اعظم به په راتلونکو دونیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره وګوري. د روسي رسنۍ وایي اسرائیل د دمشق او هومس شاوخوا په دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړې دي.
د خبرونو تفصیل. د کابل پل محمد خان سیمه کې له زورورې چاودنې وروسته ډزې روانې دي. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا له شپېتو زیات کسان ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. له دې مخکې د محمد کریم په نوم د پولیسو یوه افسر دا یوه موټر بم چاودنه وبلله چې د ده په وینا دفاع وزارت ودانۍ په مخ کې شوې ده.
دا خبره خو
ځستنه مخه خبره ده چې خپله مکاشیدین بس خلک نه پوهیږي چې ګبدل اخر بي ساده خرابه ده. د ازادي رادیو خبري الوی وسله والد چاودنه ځای ته نږدې ودانې تر نه وتی او له غزا ډزې کوي. پس مکه د امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ودانې د نه د تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د نه ماشومان په ګډون 15 شپته کسان ټپیان شوی دي. په کابل کې د غبري داسې محل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تیر ورځ وویل چې سک پسرلی دی. تیر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي دي. دا برید داسې محل کېږي چې نن هم په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وای هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي. څو افغانان په شفافو متبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان بس تیرش په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو او نورو ملکانو وژنه وغندله. خغلی جان باس لیکلی چې طالبانو یو ور بیا د ملکی افغانانو وژنه جاری ساتلې. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې نه وخت د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې ژوندې نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکونکو کلک امنیت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا وژل شو اتو کارکونکو د انتخاباتو تقویتي نوملیکنه پر مخ وړله. د پکتیا چارواکي وای په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند ورستي برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولی ویان عبد الله حسرت د دغه برید او دواړو خواو ته د مرګ ژوبل پاړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 11 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویاند وویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قمندان ملي امنیت رئیس د تندر قلو اردو د رستیزوال او نور امنیتي مسؤلین ورغلي. د مچلغو د بند جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کار یې ډېر ورو روان دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه ښایي په داسې حال کې ترسره شي چې ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 10 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سانا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان له فضایي حریم څخه تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د دا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان دغه راز وویل چې موږ له داسې پورونو سره کوم ارتباط نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځمکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ښاغلي ګوتریس پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل، موږ دلته ذکر راټول شوي چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. د ابوظبي په غونډه کې د لسګونو هیوادونو استازي برخه اخلي او تمه ده چې د نړۍ د اقلیم د ساتنې لپاره سل طرحې په نیویارک کې لوی جلسې ته وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې پر روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. کوه ووري چې په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کېږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتی دي. د طالبانو دا حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا روانې دي څه معنا؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوی ده.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې له یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې یو چې د نورو شیانو سره هر رقم چې کېدلی سوله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
او د نورو راپورونو تر څنګ په یوه مرکه کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ماتو په اړه خبرې کوي.
ما نشو کوی چې زه نور بالینګ وکم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وای په اخره کې.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په کابل کې د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کېږي چې له چاودنې وروسته وسلوال کسان دې ودانۍ ته ننوتی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. وروستي جزئیات اکرام صاحب څه دي؟
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چاودنه نن سهار اته بجو پنځوس دقیقې رامنځته شوه په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي. معنی دا چې دغه ودانۍ ته د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیک ریاست ودانۍ ته ځینې وسلوال ننوتي دي او لا هم ډزې کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د رسنیو د واټساپ په ګروپ کې لیکلي دي چې پیښه د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. لومړی موټر بم شو دغه نورسته ځینی حمله کوونکې یو شمیر حمله کوونکې د غلطي او تعمیر ته ورننوتی دی او اوس مهال سیمه د خاص او امنیتي ځواکونو لوري کلا بند ده او حڅه کیږي چې دغه وسلوال لمنځه یوړل شي. که څه هم دغه وسلوال شمیر لا تر دې دمه نه دی پټه شوی او د کورنیو چارو وزارت هم د پیښې دقیق ځای چې د پیښې هدف څه دی، د حملې هدف څوک دی، دوی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو ویل کېږي داسې چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په دغه سیمه کې موجود دی او پام دی باندې ادم دی مخه ته دغه چاودنه شوې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ازادي رادیو ته تایید کړی چې د دې حملې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته 15 تنه ټپیان چې پاغه کې نه ماشومان دي او یو تن وژل شوی او ورول شوی دي.
تر اوسه 15 ټپیان زموږ شفخانه ته راوړل شوی چې په دې ټپیانو کې نه تنه ماشومان دي. ټپیان ته په بیرنی توګه اجل امداسي وشوي او ټول څه مومات ورته ونیول شول او یو شهید هم مشرفانه سره ولاړ شو.
په دغه سیمه کې تکل صاحب ځینې نورې دولتي ودانۍ هم موجود دي چې هغه ته هم ځان رسیدلې دي. شاوخوا رهایشي کورونه دي، د اوسېدو کورونه دي چې هغه ته هم مالی زیانونه اوخ دي. د فوټبال فدراسیون د غلطه موجود دي. د اولمپیک ملي کمیټه، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستيال باور هوتک په سیمه کې د ازادي رادیو خبري حالت ویلي دي چې په دغه حمله کې، په دغه چاودنه کې ځینی ورزشکاران هم ټپین شوي دي چې دقیق شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. بل خو وسلوالو طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاسولي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک پریاست باندې حمله کړې ده او زینو دولتي ځواکونو ته د ملي اردو ځواکونو ته مرګ جوړ لا اړولې ده. نو په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. شاوخوا چې کوم کورونه دي او کوم عیني شاهدان دي، دوی د ډزو غږونه اوري. و به ګورو چې دا صبح جی پای ترسیږي او د تلفات دقیق شمیر.
بله، تاسو وایئ چې د ډزو غږونه هم په سیمه کې اوریدل کیږي، د عیني شاهدانو له قوله، او د ازادۍ رادیو خبریال هم هلته په سیمه کې شته. هغه هم تاسو ویلي دي چې په سیمه کې ډزې روانې دي. په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتلي، هم دغه ودانۍ ته چې تر مخې چاودنه شوې. په دې اړه څه معلومات شته د چارواکو له قوله؟
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي هم دومره تایید کړی دی چې اول موټر بم چاودنه وشوه، لاغن روسته سو تنه حمله کوونکې د غلطي او تعمیر تنه نوري او خاص وکونه سیمه تر رسیدلې دي تر سو دغه حمله کوونکې لبخو غرزي او لمنځه یو سي.
شمیر معلوم
دی؟ شمیر پاړی سندي ویل شي او دولت هم لا تر دې د شمیر پاړی سندي ویل چې سو تنه دي خو د جریان لري په سیمه کې. bale
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريالو چې له کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته د چاودنې او ورپسې د احتمالي وسلواله نښتې په اړه معلومات راکول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې دا چاودنه د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز د اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو کارپو باری آرز همداشان په مسلکی بنسټونو او ارګانونو کې او همدارز د هیواد په امنیتي ادارو کې د غیر مسلکی کسانو تقرر د دې پیښو د رامنځته کېدو یو عامل ګڼي. له ښاغلي آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پیښې په اړه ترې پوښتلې دي.
نننی چاودنه بدبختانه ډېره زورور چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیته
سکه دا اوسنی چاودنه چې سوي ده
دا په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسي جوش او خروش و دې حد ته رسېدلې دي چې اوس د ملکي خلکو د عامو مخلوق په لوی شارو کې د بدبختۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نه کړو،
په یقین
عرض کوم، په یقین کې تاسې ارزیابي کوئ او له نږدې څخه یې ووینئ، کردار، کړنې، دسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني اقتصاد ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په اروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې. یعنی تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر ستر هیوادونه واړه واړه
هیوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي.
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا هیواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي کدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست، مسلکي کدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه دي چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندرۍ لکه څنګه چې تاسې په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي امنیتي چارو کارپوه باري عرض و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کابل ښار د نننۍ درنې چاودنې او د طالبانو د حملې په اړه خبرې کولې. د کابل د نادر خان غونډۍ ته څیرمه سیمه کې د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه چې ویل کېږي په یوه ټراک یا په یوه لارۍ کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې نتیجه وه. نن دا پیښه وشوله او مسؤلیت یې طالبانو منلی دی، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 15 کسانو زیات عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی.
د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو د لوړېدو ستونزه 30% هواره شوې ده. د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي سو دغه ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
په سلو کې 30% هواره شوې دي، اما شپږ اویا فاصله د خپل فرځای زیو مثلا زردالو چې په 10000 10000 ته بیرته کړه کړي دي، چې البته دا هم دغه نه دی، دا قابل د قبول د تجار او باغدارو د خلکو دا نه دی. په دې ارتباط کې
تر دې مخکې سوداګرو ویلي چې پاکستان پر افغان سوداګرو خپل تعرفه دوه برابره زیاته کړې چې دې کار ورته لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د لسو پروژو قراردادونه د سیمې له پراختیا شوراګانو سره لاسلیک شول. د ننګرهار د کرنې رئیس ذبیح الله زنزای وایي دغه پروژه د شینوارو په اچین، غنیخیلو، سپینغر، هسکه مینه، نازیان او دور بابا ولسوالیو کې د کانالونو او استنادي دیوالونو په برخه کې دي. نوموړي وویل دغه پروژې د کرنې په وده او د کروندګرو د حاصلاتو په زیاتېدو کې رغنده رول لري، او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو نوي افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه لس پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اته افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کجکی په تنګي کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګرېوان دي. دا سیمه له څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. په کابل وبخی په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې له یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی دی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله وړاندې محاصره شوي دي ځینې شپې او ورځې په لوږه تېروي.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدله تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیه ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقال شي، هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل. خو یوازې هغه سرتیرو ته اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکی ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږې دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي خو اوړه او ډوډۍ کمه ده، او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت مواد سره په مشکلاتو کې چې پخوا مثلا موږ یو څه ناڅه کوه چې دغه غنم پرې کېدل، موږ دا غنم رانیول، نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نورو شیانو سره هر کم چې کېدل سپله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل مو ډېر دی.
مشکل مو ډېر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیرې سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري، یو اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغو کورنیو ځینو راته وویل اکثر نړیوالې ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
سور سلی په د سرې میاشتې څه همدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي، نو چې دوی درته اوسې نه کومک راسره کړي چې نه دې راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان سوي نه کوچنیانو کډې او دا شان شته، نو خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو خو موږ هېڅ کای کومک شی نه دی لیدلی. ډېر وخت مو کېږي، اوه کاله ته کالم کېږي، هېڅ کومک نه
د سرې میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي؟
غوښتنه مو څه
ده؟ نو غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي، یا په قیمت یا په همت، یا دغسې نیولی
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنگین او مساکله وروسته لري، خو پراخه د وګړو ډاکه ولسوالۍ ده چې نږدې 95 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي، او هر ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص شي. موږ دلته د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی حمید حسن وای غوښتلی چې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا سره خدای پاماني وکړي، خو بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښاغلی حسن د ازادۍ راډیو له خبریال محمد وصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. حمید حسن د مرکې په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې د ماتې له کبله هم بخښنه وغوښته.
اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه داسې انجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهېږي. ما نه شو کولای چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړه شاید دغه میچ سچویشن بدل وای. په اخره کې لوبه خو ماشاءالله ډېره زبردست وه، شولکانو ډېر ښه فایټ وکړو.
له یو ورځنیو سیالیو څخه خدای پاماني هم وکړه. په دې اړه مینهوال ته څه وایي؟
د ټولو مینهوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې موږ ته کړې دي. اسکر ماته خنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته دغه خیرنۍ ونډې زما د سرمان نو چې زه لاړ شم. ډېر دردونکې، ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ سره که ما غوښتو هغه شانتي ونه شو.
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي رسوي. به څه به کوئ دې نه وروسته؟
حتما انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښی، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم، ما د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړېږي په فیوچر کې. نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرېږدم او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښه. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څو خدای کده سره برابر کړو. هغه سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
د روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبي کړي او بایللې دي، ته د یو لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلې وای. لوبغاړو تر خپل اخر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي. هغه مومنټم یو هغه د کیش کړلو لاس ته دی راغی که پرې د خودو دغه ټیمونه دي، دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو ما هغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو، چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو. د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای، خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ یې کړی دی، یو مثبت کرکټ یې کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو، نو سټیل یو میچ ته خریدي کې دغه وېسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده، یو څه ناڅه په خپل لیست کې ځان سره د ګټې په حساب یسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او تیز توپ اچونکی حمید حسن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د لویدیز په چې د کابل په ورځپاڼو کې وبښئ د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نا دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډېر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خو دا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربند په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیلمن وساتي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړي دي. خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نشو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت صوب رسپانی هم همدی مسئلی ته اشاره کړی او لیکلی دی چې د سولی په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال لیکي امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او افغان حکومت ته مهمه ده چې روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې په دې ځای کې تر ټولو مهم د پاکستان نقش دی، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور که په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کیږي باید له پاکستانه د نورو تروریستي ډلو د ملاتړ په تړاو قوي تضمینونه واخیستل شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان هر وخت د خپلو ګټو د خوندي کولو په هدف هغه تروریستي ډلې حمایه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان له جګړې ستړي دي او باید دا پړاو خبرې د سولې پیلامه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان په دې خاطر چې د سولې پر روانو خبرو کې خپله برخه